با این برنامه خبری، این برنامه صبحگاهی رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم اجمنند با تازه ترین ها میزبان شما سنسب. خوش آمدید.
دیر ازیت همانن عرش همایون قدرمان و دوستان و دیستاده ری و پایی و بلخ پروانه که محرک علیک و وقت ات بجی شوی. په دوحه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ خبري یو وار بیا ځنډیدلې او داسې ښکاري چې په باګرام هوایي اډه د طالبانو وروستی برید د دې خبرو د بیا ځنډ سبب شوی دی. دوستانو، په دې خپرونه کې دا د سر موضوع ده. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سرد خبرونو ته. په دوحه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي. د افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په نوم یاده کړه، او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دو انتحاري حملو کې د نوموړي 12 وسلوال وژل شوي. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډې د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راغلی. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل، هغوی ته یې پر باګرام هوایي اډه د وروستي برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ملکیان ټپیان شول. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځان خبر تایید کړی، خدای نه دی ویلي چې ګوندې په باګرام کې وروستی برید چې مسؤلیت یې د ډلې پر غاړه اخیستی و د دې خبرو د ځنډ سبب شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په مازیګر د ملا برادر اخوند په مشرۍ طالب مرکشي پلاوي څو تنو غړو له خلیلزاد سره کتلي، او په دې موافقه شوي چې له څو ورځو وقفې وروسته به خبرو ته دوام ورکړي. خاغلی شاین په خبرو کې د ځنډ دلیل نه دی روښانه کړی، خو د خبرو فضایي خاو مثبت ولی د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د خبرو بهیر له 9 پړاو مذاکراتو وروسته د امریکا ولسمشر ټرمپ له دې کبله لغوه کړ چې طالبانو په کابل کې په یو برید کې یو امریکایي او 12 افغانان وژل. په عین حال کې پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل د طالبانو د سیاسي او نظامي لورو ترمنځ د سولې او جګړې پر مسله ژور اختلاف موجود دی، او په همدې خاطر افغان حکومت د یو میاشتني وربند غوښتنه کړې څو طالبان ثابته کړي چې په خپلو کې همغږي لري. د افغانستان حکومت د تلې 9 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي ولسمشر غني پرون له یو شمېر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانستو وړاندیز منظور کړ. د زنانې راهي ابریشم د فرهنګي مرکز مشر فوزي آرال حبیبي چې په پرونی غونډه کې حاضر و ازادي رډیو ته وویل
پیشنهاد اولی 29 میزان را به عنوان روز ملی.
فوزی اوایی لومړی وړاندیز د هیواد په کلیس کې د تلې 9 د ازبکي ژبې د ورځې نومول، او دوهم وړاندیز په کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منظور شو. د سالنګ لوی لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله د لویو باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې له 4 شنبې ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخت او ورسره یو وخت سخت طوفان پیل شوی، او پر دې لاره د موټرو د ګڼې ګوڼې او د خطر د له منځه وړلو په خاطر د ادارې په تیلې چې په لاره به درنو باروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړي. دا ریپورټونه مخې په سالنګ کې د پنځشنبې تر شپې د 25 او 1.5 سانتي متر ترمنځ واوره پرته ده. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې مشر له نورو موټر چلوونکو هم وغوښتل چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال دې له چینونو او نورو ژمنیو وسایلو کار واخلي. د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په مقایسه په سږني مالی کال کې د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي وایي چې 1990 کال د جدي مرغومي په لومړۍ نیټه د تیر مالي کال له پایله تر اوسه د مخکيني مالي کال په پرتله د هیواد په عوایدو کې شاوخوا 13 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی. ښاغلی مسجدي د ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې عوایدو د سرچینو په اړه وویل:
یو یې د ګمرکاتو محصول دی، دویم یې د خلکو په تجارتي معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او درېیم یې هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کومه فیسونه چې ادارات راټولوي، او د دې تر څنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپلو سرمایو باندې دوی کاروبار کوي د هغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیره اونۍ په یو رپورټ کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د عوایدو د راټولولو کچا لوړه شوې. په رپورټ کې یادونه شوې چې د دولت عواید په 2016 کال کې د ناخالص کورنی تولید په 3.15 په داسې حال کې چې د اندازه اوس په 3.15 ته لوړه شوې ده. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي یولس وسلوال وژل شوي. د عراق پوست په یوه خبرپاڼه کې چې تېره شپه خپره شو ویلي چې لومړۍ حمله د سمارا ښار په 3 کیلومترۍ کې سورسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې د داعش مرکز پکې و. د عراق پوځ وایي په دې انتحاري حمله کې د مقتدا صدر 2 تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د عراق د پوځ خبرپاڼه وایي چې دوهم برید هم تیر ماښام ناوخته د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوالې ډلې 4 کسان پکې وژل شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمېنې ترابلس د نیولو لپاره به پریکنده جګړه پیل کړي. ترابلس اوس مهال د هغه حکومت په لاس کې دی چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، خو جنرال خلیفه هفتر ویلي دي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې راولي. خلیفه هفتر په 13 اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس د نیولو لپاره چمتو کړل، خو یوازې خارې محاصره کړ او په دې ونه توانېده چې د فایز السراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. د هغه مهال په جګړو کې شاوخوا 1000 کسان چې اکثره یې جنګیالي وو وژل شول. هفتر له اپریل وروسته 2 ځلې اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. لیبیا له 2015 کال راهیسې د دوو حکومتونو ترمنځ ویشل شوی چې یو یې د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې دی. د هفتر په مشرۍ د لیبیا له ملي پوځ سره روسیا، فرانسا، مصر، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او یو شمیر عربي هیوادونه مرسته کوي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج د حکومت ملاتړي دي. د امریکا سنا هغه پریکړه لیک د رایو په اکثریت تصویب کړ چې یوه پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو ډلهییز وژنه پکې جنوساید یا قتل عام بلل شوی دی. د نیو جرسي ډیموکرات سناتور باب منندس پرون د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته وویل چې دوی سم کار کړی او د امریکا سنا په دې کار سره وښوده چې د تاریخ د سمې تګلارې ملاتړ کړی. د ارمنستان صدر اعظم دا اقدام ستایلی دی. ترکیه وایي د قتل عام له اصطلاح سره مخالفت کوي او انقره وایي چې دا خلک د ارمنانو د ډلهییز وژنې لپاره د عثماني امپراتورۍ د اقدام په ترڅ کې نه، بلکې د کورنیو اختلافونو په نتیجه کې وشل شوي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. وبوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د استازو ترمنځ خبري یو وار بیا ځنډیدلې دي، او په قطر کې د امریکا د مرکزی هیئت مشر زلمی خلیلزاد ویلي دي چې دا خبرې د طالبانو د وروستي برید له کبله چې په باګرام کې شوه ځنډیدلې، او طالبانو ته وخت ورکړل شوی څو په دغه موضوع چې د سولې په برخه کې د افغانانو غوښتنه پوره کولی شي کنه له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا موري چې لسګونه کسانو پرون په سوات کې د پاکستان د مسلم لیگ ګوند د سیمه ییز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. همدارنګه به د افغانستان په اړه په نورو ریپورټونو کې واوري چې د کابل کندهار د نخلوونکي پله له نړېدو پوره 8 میاشتې تیریږي، خو لا هم نه دی رغول شوی. د کمپنۍ په سیمه کې دغه پل خلکو ته ګڼې ستونزې رامخې ته کړې دي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. لویدیزو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. یو شمیر نور مسایل هم در سره شریکو. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به کور کلی اونیز پروګرام او نیمه نړۍ واورئ. په دوه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډې د دې ډلې د ورستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومه مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډه وقفه راولي. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره مخ شو هغوی ته یې پر باګرام د وروستي برید له کبله خپله جدي ناخوښي څرګنده کړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ملکیان پکې ټپیان شوي دي. طالب لورې د دې خبرو د ځنډ په اړه څوایي د احمد تکل په ریپورت کې اورو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ساحل شاهین تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د نهم پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډېدلې دي. خغلی شاهین ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنځشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. خغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له څو ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځنډ راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حمله مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او یو لسو نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. خغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی خودلی، خو له دې مخکې یو شمیر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنځشنبه ازادي راډیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني کنه. ښاغلی حقمل وایي د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتني اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضحه شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنګي طالبانو کنټرول لري کنه. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی دا مفاکرات مختلفي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ راډیو د پښتنې ته چې آیا د باګرام پر اډې د طالبانو برید به د دوهې په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
خو د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا تیر شپه پر خپل ټویټر ځینې څرګندونې کړې او ترې ښکاري چې دا خبرې په باګرام هوایي اډه د وسلوالو طالبانو د وروستي برید له کبله ځنډېدلې. په دغه برید کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي وو او تر پنځوسو زیات نور ملکیان پکې ټپیان شوي وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ویلي چې طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډه وقفه راغلې ده. یو شمیر سیاسي کارپوهان هم فکر کوي چې د طالبانو د سیاسي او پوځي کړیو ترمنځ د نظر بېلوالی کولی شي د سولې مذاکرات او پر نتیجې باور کمزور کړي. که څه هم پرونه د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دا نظر رد کړ، وی ویل چې کله چې هم د سولې توافق لاسلیک شي په درې ساعتونو کې به دوی وتوانېږي چې هغه عملي کړي. نظیم سمون د ملي امنیت د شورا هغه اندېښنه پر ځای بولي چې وایي د سولې په اړه طالبان یو نظر نه لري. له ښاغلي سمون سره فریباز ظاهر مرکه کړې ده. دا مرکه اورو.
نو دا شواهد نه داسې ښکاري چې د طالبانو په توګه د شقاق یا د تحصیلتیا رامنځته شوې ده او که چیرې رسیدګي خپله طالبان په خپل منځ کې دغه مسایل حل نه کړي نو ممکن دا نه یوازې د طالبانو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم چې موږ فکر کوو چې حل یوه طریقه شته دغه طریقه هم بالاخره بند شي او روسیې هم طالبان په جګړې باندې تاکید وکړي ولې یو خبره باید یادونه وکړو چې د طالبانو ترمنځ ځینې استخباراتي عناصر البته د قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی د مفاشات مختلفي دي هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې د میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده له هغوی سره ډېر تفاوت لري ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرني استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي نو دغه اندېښنه پخوا هم موجوده وه ځکه دا طالبان هم چې د اوربان ته غاړه نه ږدي یوازینۍ علاقه دا ده چې طالبان فکر کوي که چېرې دوی د اوربان خواته لاړ شي نو ممکن همدغه ډلې چې دوی فکر کوي د دوی تر تابعیت یا امر لاندې نه دي دغه ډلې بیا داسې
بله اوس چې دغه تاوتریخوالی دوام لري او هلته د طالبانو یوه ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلی دی چې دوی به له امریکا سره تر هوکړې پورې خپلو حملو ته دوام ورکړي دا ډول څرګندونې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو باندې څونه اغېز کولی سي
بالکل د طالبانو لکه مخکې چې یادونه وکړه هغه ډله چې د هغوی مطلق د امریکایانو وصل غواړي او داسې یو احساس ورته پیدا شوی چې دوی مثلا جګړه ګټلې ده او دوی د افغانستان هغه فاتحانه پلان شي او واک قدرت حتی دوی حاضر نه دي چې له افغاني لوري سره هم د حکومت سره هم مذاکرات وکړي نو دغه لوری د چالش یا مشکل کېدونکی ده په مذاکراتو کې ولې دا غوښتي چې مختلف مختلف په قطر کې د طالبانو سیاسي رهبرۍ د دې ځاګ ورکړي او امریکایانو ته هغه ویلو چې طالبان یو لاس دي او ملاحظه مسله دي چې صلاحیت ورکړي چې هر پریکړه کوي نو هغه به هغه په لاخره عملي کیږي دا ولې هغه په نه چې وشو او د دې نه وروسته دوه ساعت طالبانو په دې باندې خبرګون نو خو له دوه ساعت وروسته د دې اعلان خبره کړه چې دې په پروګرام په وی دګر باندې په نظامی مرکز باندې بریک کړی دا او دا مسلیت دی یعنی دا هم هغه څه چې ښکاري چې طالبان ترمنځ ټول ساته ممکن دي چې طالب رهبرانو ترمنځ یې باندې جنجال به پښتنه براوانو چې څنګه دا مسلیت واخ یو قوانه خو بل اخر دې اعلان خبره کړه نو دا هغه څه چې یعنی ښکاري د شواهد نه ښکاري او د دې نه مخکې ما چې په خپل خبرو کې اډونه او کړه دا سیرا کورونه و چې د ملاحظه لا دې ډلې ځینو استادو له افغانو مستقادو سره په دوبۍ کې لکړې و هغوی خپل نارضایتي ښودلې والې دي روان دي دې ده هغوی فکر کوي چې دوی د قطر د سولې په پروسه کې حاشیې ته سوي دي او ملا برادر هر څه هغه کړي دي کار کړي دي نو دا هغه څه دي چې د طالبان خو یوه ډله نه ده د شک پرته د میرانشاه شورا ده د بد شورا ده د پېښور شورا ده تر ټولو خطرناکې حقاني شبکه ده چې هغه تقریبا سیاسي ډله ده چې کېدی شي د قطر دفتر په ډېر تاثیر ونه لري او اپډیټ څنګه هغوی استخباراتي ملاتړ لري لکه خیا خوانه رحمه دې هلته انتظار تر لاسه کوي نو دغه ډول بریښنه چې دغه ډول
بله سمون سب نو بیا روان وضعیت ته پکتو چې د طالبانو یو ډله هلته د سولې مذاکرات مختوري او بل خوا پوځي ډله یې بیا اختلافات لري او جنگ ته دوام ورکوي نو که چیرې د سیاسي ډله واقعا په احتمالي ډول د سولې او اوربند توافق ته وهم رسیږي دغه توافق راتلونکی او دوام څنګه ارزوي؟
نو هغه باور بلا پیوړی کی چې دا چې اوس روانه ده دا پایدار نه ده دا بلکې مقطعي او حاله سوله ده او دا متاسفانه ډېره ناکامه تجربه ده په افغانستان کې خو موږ هېڅ نه چې داسې نشي طالبان چې یو لاس کې یو واحد هغه وي یو واحد دریځ نه رامخته شي دا څنګه دې خوا نورې هم چې څومره یو لاس کې یو واحد دریځ نه رامخته شي دا پروسه هغومره ساده کېږي.
دوستانو تاسو مرکه واوریده د خغلی سمون سره د په دې غږیدو چې آیا وسلوال طالبان کولای شي چې په خپلو کې هغه احتمالي سیاسي توافق چې له امریکا سره به کیږي عملي کړی او کنه. زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي
جنگ دی ولکس د سول خا
سول او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوایي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوست لیکلی په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د جګړې په اړه د ناسمې اطلاع ورکونې افشا ممکن امریکایانو ته جالبه وي، مګر افغانانو لپاره هیڅ خبر نه ده. ورسپانې مخکې په یو راپور کې لیکلي دوی داسې محرم اسناد ترلاسه کړي چې ښایي لوړپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړي هغه اسناد چې افغان جګړه یې د نه ګټلو وړ بللې پټ کړي. واشنگتن پوست په خپل پرونی غنه کې لیکلي امریکایان او د دوی متحدین له هغو جنگ سالارانو سره معاملې کړي چې د بشري حقوقو سابقه یې له طالبانو بهتره نه ده. د ورسپانې په لیکنه کله چې د امریکا وسته رسیده د سولې د خبرو د پایل لپاره د افغانانو غوښتنې څو واره له پامه غورځولي. واشنگتن پوست همداراز د ایشا فاونډیشن وروستۍ نظر پوښتنې ته اشاره هم کړې چې راتلونکي ته د افغانانو د خوشبینۍ اندازه مخ په لوړېدو ده. دا هم راغلي چې افغانان له سختیو سره سره د ولسواکۍ د ټینګښت او د هیواد د بیا رغونې لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. د ورسپانې په لیکنه دا افغانان په هغه صورت کې چې امریکا د طالبانو په وړاندې خپله اوسنۍ طرحه تعقیب کړي له خطر سره مخ کیږي، نو اړتیا یې ده چې ملاتړ ترې وشي. نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د بهیر په کړکیچن کېدو یوه مقاله لیکلې. مقاله تر ډیره د ولسمشري ټاکنو د یو کاندید او اوسنی اجرایه رئیس عبدالله په دریز او دا چې څنګه د دریم وار لپاره د انتخاباتي کړکیچ په منځ کې ده تمرکز کړی. عبدالله په 2009 کال کې د حامد کرزي په وړاندې کاندید و چې د ټاکنو له دویم دوره یې انصراف ورکړ. په 2014 کال کې ځان په لومړي دور کې بریالی باله، خو د نیویارک ټایمز په خبره دا چې کمیسون اشرف غنی بریالی اعلان کړ، د عبدالله پلویانو لارې او سړکونه بند کړل او بالاخره د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ شو. نیویارک ټایمز لیکلي عبدالله دا وار وایي چې هیڅ جوړجاړی نه کوي. د مقالې له مخې د 1990 کال د ولسمشرۍ ټاکنو شاوخوا درې میاشتې تیریږي، خو د رایو د شمیر او اعلان بهیر کړکیچن شوی او د عبدالله پلویانو په اوو ولایتونو کې انتخاباتي کمیسیونونه ایسار کړي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د عبدالله پلویان وایي چې کمیسیون غواړي شاوخوا درې لکه رایې چې سم یې نه دي تصفیه کړي د اشرف غنی په ګټه وکاروي، خو کمیسیون وایي له قانون سره سم او په پوره شفافیت خپل کار مخته وړي. نیویارک ټایمز لیکلی د ولسمشری ټاکنو د کاندید او اوسنی ولسمشر اشرف غنی کمپاینران بیا د ټاکنو د پایلو په اعلان ټینګار کوي. په مقاله کې د اشرف غنی د ټاکنیز ټیم په حواله راغلی چې عبدالله یې په خند جوړولو کې استاد بللی او ویلی دی چې د تل اوبه خړوي تر څو په قدرت کې برخه ترلاسه کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د سیمه ایز اردو په استخدام او روزنه کې د پاموړ پرمختګ شوی. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ایز اردو په افغانستان کې له دایر سره په مبارزه کې ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ولې او څرنګه د سیمه ایز اردو د روزلو پریکړه وکړه؟ ښاغلی احمدزی په مرکه کې د فرشتي جلالزی له ښاغلی احمدزی سره په مرکه کې فرشتي جلالزی لومړی هم دا پوښتنه کړې ده.
منطقوی اردو چې موږ په دې باندې کار کړی دی، د دې لپاره چې په ځینو سیمو کې د سیمو د امنیت د تامین لپاره خپله د سیمې خلک استخدامیږي او دا ځانته خاص شرایط لري چې د دې سیمې خلک له هغه اراضي سره دوی خپله بلد دي، له خلکو سره بلد دي. اوس تر اوسه پر څه تاسو سره خبرې کوم، پاک زره و نه سو او یا کسان موږ لا تر اوسه پر بیلابیل قدر دوګانه کې سره د افغانستان کې تابع کړی دي، یعنی زیات زی کړی مو دي او تر اوسه پر دې ډیره ښه نتیجه هم ورکړې ده. لکه مثال په توګه زه تاسو ته ویلی شم چې مثلا د افغانستان په ختیځ کې مثلا د داعش په لمنځه وړلو کې د سیمه ایز اردو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی د استخدام یا هم په دې سیمه ایز اردو کې د دوی د شاملې دو شرایط هم په همغه ډول باندې چې اردو ته یو کس استخدامیږي یا هم جلب جذب کیږي همغه شرایط به په دوی باندې عملي کیږي. تفاوت دا دی چې دوی ته د لپاره د سیمه خلک دي او د اصل سرباز چې د خپل رسمي سرباز دی اردو دی دوی ته سلپ سولکی ماش ورکول کی، اما دغه سیمه ایز اردو ته بیا پنځه او افسر د اصل معاش ورته ورکول کیږي.
احمد صاحب دا به څونه د تشکیل و د دوه څونه زیات کړي د دې سیمه ایز اردو د دې استخدام څونه تاسو ګنجایش لري؟
که اوس خو موږ په دې باندې فایل کړی دی، دا څومره موږ کولی شو دا به په راتلونکي کې معلومه شي، ولې موږ ورته دا ځای ورته لرو چې وکولی شو په هغو سیمو کې چې موږ غواړو په هغو سیمو کې موږ کسان جلب کړو او دوی جذب کړو.
د دوی د استخدام شرایط څه دي؟ مثلا که یو ځوان دی یا اتلس کلن دی مثلا په زابل کې اوسي، یا دی باید څه وکړي؟ کوم شرایطو باندې باید دی برابر وي چې دی د دې لپاره عریضه وکړي او شامل شي په دې کې؟
و شرایط کوم مخکیم تاسو ته یادونه وکړله، هغه شرایط چې یو څوک غواړي راسي د اردو سوخته یا هم د اردو پلیکس کې یو ځای شي، هغه ټول شرایط په دوی باندې عملي کېږي. مثلا یو څوک باید مخدره مواد روږدي نه او سابقه د جرمي مثلا ونه لري، او دا موارد ټول په اول کې دوی ته روزنه ورکول کېږي، مشخصا د منګه مسلکي افسران دوی تراس کړي.
که یو څوک راځي او په ټولو مثلا زه غواړم په اردو کې شامل شم، کنه زه خو په ټولو شرایطو زه برابر یم چې مثلا یو دغه رسمي اردو ته که څوک راځي، نو بیا ولي په داسې ځای کې ځان واچوم چې هغه به بیا ماته 50% معاش کم راکوي؟ نو خو بیا به سمي اردو ته راځم تر هغه چې زه د منطقوي اردو ته راسم.
نه خو ډېر داسې کسان شته چې موږ خو جلب و جذب دواړو برخو کې ده، ډېرې داسې کسان دي چې په خپل سیمه کې د لپاره له خپل خلکو سره بلدي، په هغه خپل سیمه کې غواړي چې اردو خو بیا رسمي کې چیرې تاسو راځي هغوی بیا ځان ته قوانین لري، مثلا چې هر ولایت لیګل کیږي او هغوی د دې وطن د دفاع لپاره باید لاړ سي خپل اساسي دنده ترسره کړي.
احمد صاحب، افغانستان هغه سیمه ایز پولیس مو روزل او بیا د اربکو مثلا مو خو دوی داسې ډېره بده تجربه خلکو وکړه، ځکه هغو خلکو چې دوی په خپلو منطقو کې ولاړل که تربګیني درلودله چا سره، که بدي درلودله چا سره، خلک یې په تکلیف کړل. هغه تاسو څه فکر کوئ که تاسو اوس دا خلک استخدام کړئ، دوی ته مثلا یو کال شپږ میاشتې تعلیم ورکړئ او بیا ټوپک هم ورکړئ، دوی به بیا له هغه زوره استفاده ونه کړي له دغه خپله صلاحیت، تاسو به دوی څنګه کنټرول کوئ که دونه خلک مسله کوي؟
ما تاسو ویل چې د دوی په راس کې زموږ مسلکي افسران د اردو دي چې هغه رسمي د اردو کې شامل کسان دي، دوی کنټرولوي او د دوی د ښوونې او روزنې نه نیولې د دوی کنټرول پرې چې خلکو ته آزار اذیت نه رسیږي، او د دوی ټول موارد چې هغه ځینې موضوعات پرې ربط لري په یوې ټولنې کې چې هغه په خلکو باندې ښه نه لګېږي او طبیعي ده چې د قانون پر خلاف کړنې دي، دغو ته نه پرېښودل کېږي.
احمد صاحب، وخت نا وخت د مختلفو منطقو څخه د ازادي راډیو ته په پیغام ثبتوونکي ماشین کې عسکر پیغامونه اچوي، دی وایي چې معاش نه دی ورکړ سوی، مثلا غذا نه لري، په پوستو کې ماسره دي. نو په دغسې حالت کې تاسو نور خلک هم راجذبوي؟ فکر نه کوئ چې څه مسؤلیت به د خلکو د اولادونو په مقابل کې لري چې مثلا تاسو جذب کړئ خو بیا هغوی ته دوا ورنه رسوي، د وسله ورنه کوي، یا مثلا ډوډۍ ور ونه رسوي او هغوی هم اچولي؟ دا څنګه فکر کوئ؟
یو شی تاسو ته په هغه حقیقت جدیت سره د موضوع زه غواړم تاسو ته در ورسوم چې اوسنۍ رهبری د وزارت دفاع ویده رهبری نه ده. موږ د جنگ په مرحله کې یو ده، اوس سره له دې چې تلفات د دښمن فوق العاده زیات شوي دي، په عین زمان کې موږ توانېدلی یو چې د خپلو ځواکونو تلفاتو کچه د تیر کلونو په پرتله د پام وړ راټیټه کړو. زموږ یو سرباز هم د اوس تاسو سره خبرې کومه د معاصرې په حالت کې نه دی.
دوستانو، د دفاع د وزارت لویان روح الله احمدزی سرمو د افغانستان د سیمایزی اردو په استخدام او روزنه کې د ورستیو پرمختګونو په اړه مرکه واوریده.
ازادي راډیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې هدفي وژنې زیاتې شوي او په ځانګړې توګه پښتانه فعالان په نښه کېږي، لسګونه کسانو پرون په سواد کې د مسلم لیک نون د ګوند سیمه ایز مشر فیروز شاه د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د وروستیو هدفي وژنو مخه ونیسي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د مدافع وکیل فیروز شاه د وژنې پر ضد پرون پنجشنبه د سواد د وکیلانو ټولنې له محکمو سره کار تحریم کړ او د سواد د قومي جرګې مشرانو پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. فیروز شاه په سواد کې د مسلم لیگ نون ګوند سیمه ییز مشر و چې په تیر ځل انتخاباتو کې د ملي اسامبلۍ غړیتوب ته هم کاندید و. د نوموړي د کورنۍ دوه غړي افضل خان او شاه دوران مخکې له ده د هدفي وژنو په لړ کې وژل شوي وو. د سوات د قومي جرګې ویاند احمد شاه زیارت د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې دوی له پاوځ، پولیسو او سرحدي ملیشا ځواک څخه وغوښتل چې د فیروز شاه قاتلان ونیسي او له قانون سره سم سزا ورکړي.
دغه کسانو نښه کول ولس ته یا د کوم لا انفورسمنت ایجنسی ته دا ښیي چې موږ اوس هم په دې کې موجود یو او څه چې غواړو نو هغه کاروایي کولی شو. کم د لا انفورسمنت ایجنسی یا کوم د آرمی یا کوم پولیس دی یا نور کوم اداري دي هغه زر تر زره د دې چې کوم دغه دي قاتلان دي هغه کیفر کردار ته ورسې او غوړه قرارې واقعي سزا ونه ورکړي شي.
سوات هغه سیمه ده چې د پاکستان پاوځ د افراطي اسلام پالو وسلوالو ډلو پر ضد څو ځلې عملیات پکې کړي دي. فیروز شاه چې په عین حال کې د سوات د قبایلي جرګې غړی هم و د چهارشنبه په ورځ په خپل پلرني کلي دمغار کې له خپل باډیګارد سره یو ځای د نامعلومو کسانو په ډزو وویشتل شو. دوی دواړه روغتون ته ولېږدول شول خو د فیروز شاه ټپونه ژور و او ډیر ژر یې سا ورکړه. نوموړی پرون په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. پر نوموړي د برید پړه سمدستي چا نه ده منلې. له دې پیښې یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې شاعر افګار بخاري په ډزو وواژه. و څلوېښت کلن بخاري په شیعه مذهب و او له دې مخکې هم د فرقه یي تشدد پر مهال له څو حملو څخه روغ پاتې شوی و.
په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډه د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډیدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښيي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې وقفه راغلې ده. طالب لوري هم په مذاکراتو کې د ځان خبر تایید کړی. خدای نه دی ویلي چې ګوندې په باګرام کې وروستی برید چې مسؤلیت یې د ډلې پر غاړه اخیستی د دې خبرو د ځنډ سبب شوی دی. د سالنګ د مراقبت او ساتنې ادارې ویلي دي چې د سالنګ پر لویه لارې د لویو بارونکو موټرو د تیریدو مخه نیولې ده او دا چې په سیمه کې واوره او سخت طوفان روان دی د خطر د مخنیوي لپاره به تر ناڅرګندې مودې د غلاره د لویو بارونکو موټرو په وړاندې تړلې. افغان حکومت د تلې نه ویشتمه نیټه رسمن د اوسبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې ده. جمهور رئیس جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې پرون خبره شو ویل ولسمشر غنی لا یو شمیر روزوک فرهنګیان او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمنی ژبو د مرکز د پرانستو وړاندیز منظور کړ. او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوه قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي یولس وسلوال وژل شوي. د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره به پریکنده جګړه پیل کړي. دوستانو دا وو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس مخکې له دې چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو نیمه نړۍ درته وړاندې کو او کور کلی پروګرام واورئ. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. اوکراین د روسیې د ګاز ستره نلیکه نارد ستروم دوه د امریکا له لوري د بندیز د اوکراین د روسیې د ګاز پر ستره نلیکه نارد ستروم دوه د امریکا له لوري د بندیز د امکان هرکلی کړی. نور جزئیات به د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې واورو.
د امریکا د سنا مجلس او د استاذ جرګې کمیټو د دسمبر په نهمه موافقه وکړه چې پر نورد ستروم دوه د بندیزونو لایحه د امریکا د ملي دفاع د اجرااتو قانون ته ورزیاته کړي. دا به د پروژې د بشپړېدو په وړاندې خنډ پیښ کړي. د د روسیې د ګاز دا نلیکه 1230 کیلومتره ده. نورد سټورم 2 نلیکه د دې ظرفیت لري چې په کال کې 55 میلیارد مکعبه طبیعي ګاز له روسیې د بالتیک سمندرګي په تل کې جرمني ته ولېږدوي. د نلیکې اتیا فیصده کار بشپړ شوی دی او پاتې برخه به یې د راتلونکي کال په پیل کې تمام سي. د اوکراین حکومت مکرراً اندیښنه څرګنده کړې چې روسیه به د دې پروژې له لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ زیات کړي. اوسمهال د روسیې طبیعي ګاز د اوکراین له لارې اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. که چیرې روسیه د ګاز دوهمه نلیکه بشپړه کړي، اوکراین به هر کال 2 میلیارد ډالر تاوان وکړي، ځکه اوکراین د روسیې د ګاز له ترانزیټه پیسې ګټي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پر ټویټر ولیکل چې هیواد یې د امریکا له کانګرسه مننه کوي چې پر نورد سورم دوه د بندیزونو په ملاتړ کې 320 موافقې رای ورکړې دي. د ولادیمیر زلینسکي دفتر پر ټویټر لیکلي چې دا یوه سیاسي پروژه ده چې په اروپا کې د انرژي امنیت ته ګواښ پېښوي. د اوکراین صدراعظم الکسی هونچاروک هم د امریکا په کانګرس کې شوی حرکت ښه خبر بللی دی. واشنگتن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی دی. واشنگتن مخکې خبرداری ورکړی و چې نورد سټورم 2 به د روسیې پر ګاز د اروپا اتکا زیاته کړي او مسکو ته به موقع ورکړي چې خپل پوځي فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي. د امریکا د استازو مجلس او سنا به د دې میاشتې په پای کې رایګیري وکړي. د امریکا د سنا جمهوري غوښتونکي غړي ټیټ کروز چې پر نورد سټورم 2 د بندیزونو د لایحې له اساسي ملاتړ کوونکو دی ویلي چې یوازې د نړۍ څو کمپنۍ داسې ټکنالوژي لري چې د سمندر په تل کې د ګاز نلیکې جوړولی شي او په دې کې یوه هم روسۍ نه ده. د ټیټ کروز په وینا دا په دې معنی ده چې که چیرې نړیوال شرکتونه مجبور شي چې د امریکا د بندیزونو له لایحې سره سم عمل وکړي، کرملن به د نورد سټورم 2 د بشپړولو په برخه کې له جدي مشکل سره مخامخ شي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې کړي زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. دا نیم نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. دا کورنۍ واړیکو په خکولو او خرابولو کې خزي څرول لري. څنګه زاده دي سبب کېږي چې ځینې خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند د بادي ګوري. دا ډول کړنې خزي له کوم روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره اغیزمنولای شي.
خبر سره چې نیک وي ښه خزي خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا د شی پخ کړی دی.
خپل خوشاله ما د دوی په کور کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکارې فرشتې غنی او راپور برابر کړی. د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کېږي ښځې د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زېږولی شي. یو شمیر خزی وای په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره خزی له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي، دې ته اړیکیږي چې ځینې خبرې دودونه او عادتونه ومني. او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کیږي چې په پایله کې د کورنیو د خزینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.